دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اکتوبر 11 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو د راتلونکو پاړه د وی لوی غونډي په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د سکولونو حالت او پرې وی عدالتي اوریدنې سربیره د شنګای سازمان او غونډي حال درکو خو تر هر څه وړاندې وارسیږي بوریوال کاکړ ته چې خبرونه وړاندې کړي
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې پر فاټا اصلاحاتو د قبایلی سیمو د ځوانانو غونډه را بللې ده نن په ماسکو کې د شنګای سازمان د غړي هیوادونو هغه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان بحث کوي او امریکا وایي د روس دا خبره بې ځایه ده چې ګواکې امریکا د داعش پر ضد جګړه نه کوي اوس بشپړ خبرونه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو غونډه را بللې ده دا خبره د یاد ګوند د قبایلی سیمو مشر مفتي عبدالشکور د سې شنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه هغه وویل د دې غونډې هدف دا دی چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د ځوانانو باور ترلاسه کړي
په 14 اکتوبر باندې با ان شاء الله العزیز د تمام قبایلو نوجوانان په زرونو تعداد باندې را درومي او پېښور تماس سټیډیم څخه بعد خپل قوت مظاهره کوي او موږ دا غواړو چې قبایلو نه دی د انګریس قانون ختم شي نه موږ اف سی آر مانو نه سیو الله مانو او موږ الګ صبح غواړو قبایل په چا کې زم کولو ته نه ورکو
د پاکستان سیاسي ګوندونه او د قبایلی سیمو مشران د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه پر دوه ډلو ویشل دي یو غړی وایي قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سي او بل لوری وایي چې قبایلی سیمو ته دې خپل صوبه ورکړل سي او یا دې هم د ټول پښتنې للارې د دې سیمو له ولس څخه رای واخیستل سي نن د خیبر پښتونخوا په هریپور زندان کې د مشال خان د مقدمې یو بل اوریدنه تر سره کیږي د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال بیگا مشال رډي تول چې د مشال خان په وژنه کې لاس لرونکي څلور ملزمان لا هم نه دي نیول شوی
دا یو شپې ته کسان دي په دې کې چې کمدنو و 50 نیسلی شوی دي څلور چې کمدنو نه پوهیږو چې دا څه سبب دی چې حکومت یې نشي نیسلی نو عدالت کې خو چې سر وان دی زیر صورت حال داسې وي چې دغه نه خو مطمئن یو مخکې به کتې شي بیا
مشال خان د روان کال د اپریل پر 14 نیټه د عبدالولي خان پوهنتون مخ ته بلواګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیزې ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او هغه د یو سازش له مخې وژل شوی و د روس په پلازمینه ماسکو کې نن د شنګای سازمان د غړي هیوادونو هغه غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د محل په ماسکو کې دی حکمت خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ د روس د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو مهم نوښت د رامنځته کېدو په حال کې دی خو هغه په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي په دې غونډه کې د شنګای د نور غړو هیوادونو د اساسو ترڅنګ د روس چین پاکستان او هندوستان لوړپوړي چارواکي هم ګډون لري د امریکا د دفاع وزارت وایي د روسي ولسمشر د دفتر کرملین دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې امریکا یوازې داسې څرګندوي چې په عراق او شام کې د داعش پر ضد جګړه کوي د روس د دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی په وینا د روس هوایی ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو چې لکله د دایر الزور صوبې په نیولو پیل کړی نو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د داعش پر ضد د پخوا پر تللج بریدونه کړی دی د روس د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشیکوف ویلی هر چاته معلومه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په ځانګړې توګه عراق کې یوازې داسې شي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کې کوي خو په شام کې بیا د ځینو وجوهاتو له کبله فعال دی خو په واشنگټن کې بیا د امریکا د دفاع وزارت ویاند کرنل روبرټ مانینګ ویلي چې د روس دا تور بالکل غلط دی هغه ویلي امریکا دې ته ژمنه ده چې داعش له منځه یوسي هغوی د پټنځایونو جوړولو ته پرېنږدي او په سیمه او نړۍ کې د هغوی د بریدونو مخه ونیسي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د تیز باد له کبله لا پسې خپره شوي د اور د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې شاوخوا 20,000 کورونه شل زره خلک بے کور کړي او 1500 کورونا او تجارتی ودانۍ سوځولې دي. د سپین حکومت نن د خپلې کابینې بیړنۍ غونډه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو مشرانو پر هغه څه لاسلیک وکړ کوم ته چې دوی د خپلواکۍ اعلامیه ویلې ده. د کاتالونیا مشر کارلس پوجډی ماونت د سی شنبې په ورځ په یوه مهمه وینا کې وویل چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ترسره سوې د بریالۍ ټول پوښتنې کاتالونیا ته دا حق ورکړی دی چې له سپین څخه د بیلیدو بهیر پیل کړي، خو هغه وړاندیز کړی دی چې د کاتالونیا دا سیمه ییز پارلمان دی د دې اعلامیې عملي کول وځنډوي او خبرې اترې دې پیل کړي. د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې پر روس د لا کلکو بندیزونو غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې د جورجیا، اوکراین او مالدووا غوندې ختیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته د لا نږدې کولو لپاره دې له طریقې کار جوړ کړل سي. دې کمیټې دا وړاندیزونه د سه شنبې په ورځ د رایو اچونې له لارې منظور کړي دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابعه اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ خرڅ کیږي او په 1.02 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او 25 پیسې او په 1.25 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.26 روپۍ او 40 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ او 50 پیسې خرڅ کیږي او په 1.10 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 40 پیسې او په 28 روپۍ او 60 پیسې. یو افغانۍ په 2.50 پیسې او په 1.50 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.3 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 18، بنو کې 16 او 45 او په کوټه کې 28 او 9 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې د فاټا ځوانانو یو کنوینشن را بللی دی. د دې هدف څه دی؟
نہ مونگ ایف سی آر مانو نہ سیو اللہ مانو، امونگ الگ صوبہ غواړو. قبائل پچا کے زم کولو ته نو ورکو.
په خیبر ایجنسی کې د وی جرګې له پریکړې وروسته د درو کسانو کورونه سوځول سوي چې په غلا تورنول، خو آیا په اف سی آر کې له بدلون وروسته هم جرګه دا واک لري چې د ولس برخلیک وټاکي؟ د قانوني چارو یو کارپوه وایي
دا قسمه سزاګانې جرګې چې کومه فیصله کوي دا د هغې بالکل کلا او خلا فرضي ده.
نن په هریپور جیل کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې یو بل اورېدنه کیږي. د هغه پلار څه خبرګون لري؟
پکار دار چې انصاف وشي او دغه خلک سزا ته ورسول شي او بیا د دې په شا چې کوم قوتونه دي چې اسلام لاس واچي.
او نن په ماسکو کې د شنګای همکاري سازمان غونډه کیږي چې کېدای شي افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي. پر دې سربېره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خپرونې لري او تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو د راپورن پر لور. جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په پېښور کې د اکتوبر پر 14 نیټه د قبایلي سیمو د ځوانانو یو کنوینشن را بلل دي. په دې لړ کې تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د یاد ګوند د فاټا مشرانو په خبري غونډه کې وویل چې دوی هم د اف سی آر خلاف دي، خو د هغوی ګوند د فاټا ځان له صوبه غواړي او د قبایلي ځوانانو په دغه لویه غونډه کې به دوی قبایلي ځوانان په اعتماد کې اخلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو مشر مفتی عبدالشکور په پیښور کې په دغه اړه په خبري غونډه کې وویل چې په دغه غونډه کې به دوی قبایلی ځوانان د اصلاحاتو په اړه په اعتماد کې اخلي. له مشال ریډیو سره په مرکه کې مفتی عبدالشکور وویل د هغوی ګوند د قبایلی سیمو لپاره ځان له صوبه غواړي.
په 14 اکتوبر باندې به ان شاء الله العزیز تمام قبائل و نوجوانان په زرونو تعداد باندې را درومي او پېښور تماس سټیډیم شه بعد خپل قوت مظاهره کوي دی الله په فضل باندې. او مونږ دا غواړو چې قبائل نه دې د انګريس قانون ختم شي، نه مونږ اف سی آر مانو نه سیو الله مانو، او مونږ الګ صوبه غواړو قبائل په چا کې زمګولو ته نه ورکو.
د مفتی عبدالشکور نمی او پختل چې قبائلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړی شي نو دا وی په نظر پدې کې څه نقصان دی؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
چې الک صوبه می خپل می اسمبلی وی، خپل می وزیر اعلی وی، خپل می گورنر وی، خپل می تمام د نفسي وارد پیسې په ما بخپل لګي. او د دوی حکومت مو سره وعده کړی دی چې نفسي وارد کې بتاو 3% لس کال پورې درکو، دا به موږ لګو کو زموږ خپل صوبې اکدې کې انزمام وس بیا بداز لګوم، دا خو بنوخار لګي، دا به یا بردان کې لګیږي، دا به یا بنو کې لګیږي، دا به یا بیٹ آباد کې لګیږي، دا به یا پر ڈی خان کې. مونږ د قبایلو پیسې چا ته نور کو، دا د قبایلو لګیږي.
خو بلې خوا ته یو قبایلی ځوان سمیع الله پریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي.
او چې کوم د فاټا اصلاحات کمیټه جوړه شوې، وزیر اعظم صاحب جوړه کړې و، پاغې کوم چې تاسو وګورو نو څومره چې ایمو سیاسي پارټي دی په فاټا کې، څومره جی تنظیمونه دي، سیول سوسایټي خلک، او څومره دي مونږ نوجوان یوت ته چې څومره په کالجونو په یونیورسيټو کې دا هغه ټولو دا مطالبه کړی و، پغې کې جی یو کس هم داسې نشته چې راغه مرجر نه غوړي.
یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې د قبایلی سیمو ځینی پارلیماني غړو د ځینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو ترڅنګ په اسلام آباد ډی چوک کې په یو لاریون کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې وه چې قبایلی سیمې دي زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، او وفاقي حکومت هم دوی لا د دغه غوښتنې د منلو باور ورکړی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري اوسو د خیبر پر لور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکي وای د باړې د کمرخیلو د هغو مشرانو سرکاري مراعات بند کړي دي چې څو ورځې وړاندې د یوې جرګې له لارې د درو کسانو د کورونو سوځولو فیصله کړې وه. د جرګې په وینا دا کسان په غلا کولو تورن ول. خو پښتنه دا ده چې آیا په اف سی آر کې له بدلون وروسته هم جرګه دا واک لري چې د ولس برخلیک وټاکي؟ مجید بابر په دې اړه راپور لري.
د تیر اتوار په ورځ د خیبر په کمرخیلو سیمه کې یوې جرګې د غلا په تور د نیول شو دریو کسانو کورونه وسوځول. خو بلخوا د باړې تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ارشد اپریدی وای چې جرګې د قانون خلاف ورزي کړې ده، او دوی د سزا په تور د جرګې د مشرانو سرکاري مراعات بند کړې دي.
پرمیشن باندې دي دا شی نه کړې ده، هغه دې خلاف بیا نو دا اکشن واغستو چې یاره مطلب د دې کم مراعات یا نو فلحال بند کړ چې تاسو کوم یو کار کوي کنه زمونږ په پښتنه کوي زمونږ ته تاسو باندې کار نه کوي. دا خلک واسي په غلا کې نه دي شو کنه رپورټ دي دا په کور وروختي دا کسان دي اوري مو دا دي امس را و سر خپل دا غطا ما سره اوس په حواله.
بل خو د جرګي مشر ملک سید مرجان مشال ریډیو ته ویل چې درې واړو کسانو د جرم اعتراف کړی وو، او جرګي د روایتو مطابق پریکړه کړې.
وو بابل اور بابل پر نو تاسو زوار و ولي وا نو دلته دا کان کې شلو غوندې ورناو کو ورا غلي وا کوټا یې را سره دا پورا هو نه سولا هو ور یې ور کړلو بیا مړه کړل.
خو په پېښور کې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومند وایي چې د جرګې پریکړه په 2011 کال کې په اف سی آر قانون کې د شوو ترمیمونو سراسر خلاف ورزي ده.
پوره د اف سی آر او هغه شکونه او هغه خبرې چې هغه اجتماعي ذمہ سره تعلق ساتي، نو په هغه کې د پولیټیکل ایجنټ سره او د دغه اډمنستریشن سره لا متناهي اختیار دی. لکه د مثال په توګه په زور باندې نیول، د یو سړي اجره کور روانه ول، د یو سړي کور سیزل، د هغه ټول خاندان نیول. خو کله چې په 2011 کې چې کوم ریفارم وشو نو هغه په اف سی آر کې دننه ترمیم شوی دی. ریبن شپال ول ترمیمو شي په هغه کې د ټولو نه اهم ترمیم دا یو دی. دا قسم سزاګانې جرګې چې کومه فیصله کوي دا د هغه بالکل کلاو وایلیشن دی او د هغه بالکل کلاو خلاف ورزي ده.
که څه هم په دودره یو لسم کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف زرداری د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری په قوانینو کې ترمیمونه کړی وو، خو اوس هم په یو شمیر قبایلي سیمو کې د زوړ قانون له مخه فیصله کیږي او سزاګانې ورکړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خبر جنسی دلوارگی خوګه خیل قوم مشران ویل دي چې تعمیراتي کارونو او رسد قومي اداره نېشنل لوجستیک سیل دی په تورخم کې د دوی نور مزکی نه لاندې کوي او پر سوي لوزنامه دی عمل وکړي. دوی وايي په تورخم کې اضافي امنیتي پوستې او د تلاشي نور دروازو په جوړولو سره د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی دی. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي خوګخیلو کې بلې مشران وایي چې د پاکستان د تعمیراتي او رصد قومي ادارې نېشنل لوجستیک سیل په تورخم کې دوی نه خوښه درې سوه کانال ځمکه غوښتي وه چې په هغې د یوې لوزنامې تر لاندې خپل دفترونه او د تالاشۍ ځایونه جوړ کړي دي، خو اوس یې دا ځایونه وغځول او په لا نوره ځمکه یې دروازې او چک پوسټونه جوړ کړل. د خوګخیلو یو مشر شاه حسین شنواره مشال ریډیو توای چې موږ سره ان ال سی په لوزنامه چلن نه کوي.
وسو مسله دی حد لا راغله چې موږ لاندې په تورخم کې کوم کورونه دي کوم خلک تل توسګی دا غوتم د لیارې ټولي باندې کړای شوې. موږ تم مطلب دا چې کوم خلک چې د کار روزګار خلک یې هغه کده خوګه خیل سره تعلق ساتي که شنواری سره اقتصادي که زخه خیل سره ساتي که مطلب دا چې نور ځایونه خلک را درومي هغه ټولو د پاره یو بل گیټ وسوله غوله. نو موږ دا مطالبه دا چې یاره مطلب دا چې تاسو کدا سه غیر ضروری تکالیف راوړی او د زنګ په سر باندې راچوي ما په خیال چې دا گزاران دلته بیا سختګي.
او د خوګخیل قوم یو بل مشر مفتی محمد اجاز وای
امون دوی ته دا وایو چې تاسو چې کوم وعده د قوم سره کړی دی یا کوم جبې مور سره کړی دی یا کوم زمواري د تاسو د قوم په حق لمان دي تاسو هغه پوره کړی او دلته تاسو ناروا اقدامات مکو چې دا غي په سلسله کې موږ زمکه هم قبضه کوي او دلته په تجارتی سرگرمیو باندې هم تاسو منفی اثر غورځوي.
په دې لړکی مو چې کله د نېشنل لوجستیک سیل کرنل افتخار سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ د پیاده خلکو او کاروباریانو لارې نه دي تړلې، هغه انتظامیه بندې کړې دي او اضافي دروازې هم انتظامیه جوړې کړې دي. او د تعمیراتو په لړ کې چې موږ د خوګخیل قوم سره دوه کاله وړاندې کومه لوزنامه کړې ده موږ د هغې سرغړونه نه ده کړې او باقاعده دوی ته خپل معاوضه ورکولی شي. د خیبر جنسی د لوړګي خوګخیلو مشران وایي چې تورخم د دوی قومي ملکیت دی او چې هلته کوم ډول کار کیږي نو باید قومي مشران دې اول په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د تعلیمي ریپورټونو په لور. د فاټا د تعلیمي ادارو د یو ریپورټ تر مخه دا وخت په قبایلي سیمو کې په څه باندې 15,000 سکولونو کې تر 800 زیات سکولونه بند او غیر فعال پراته دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت د 2018 کال د راپور تر مخه دا وخت په هیواد کې 3,000,000 زیات ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې د قبایلي سیمو ماشومانو شرح 85% ده. بلخو د قبایلي سیمو د انتظام اداره وایي چې په زیاتو سیمو کې سکولونه فعال کړل شوي دي او یوازې 3% سیمې داسې دي چېرته د خراب امنیتی حالت لوجی سکولونه بند یا غیر فعال دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ریفت انجم را کوي.
مشال رادیو ته د فاټا د تعلیمي ادارو په اړه د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې نه ترلاسه شوی اسناد تر مخه چې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې دا وخت څلور سلوي سرکاري سکولونه په مکمله توګه بند پراته دي او 312 سکولونه غیر فعال دي. د اسناد مطابق د ټولو زیات شپږ سکولونه په کورم ایجنسی کې بند دي. په شمالي وزیرستان کې 42، په خیبر ایجنسی کې 11، ایف آر کو ہارڈ کے دری او ایف آر پی خبر کی یو اسکول د تعلیم حلو زلو سخه محروم دے چپکی یو کم دیش د ہلکانو او پنزلس د جنکو سکولونه شامل دی. په اسنادو کې ټولو زیات غیر فعال سکولونه شمیرا په جنوبی وزیرستان کې 3,600 دا، په شمالی وزیرستان کې 1,600 او خیبر ایجنسی کې 250 سکولونه غیر فعال دي. اور ایجنسی کی اصل شپگ مومند کی سلورت یا غیر فعال دی. خود دی رپورٹ پر جواب کے پپی خبر کے دفاتر سیکرٹریٹ میڈیا ڈائریکٹر عبدالسلام وزیر مشال ریڈیو تو چپ قبائلی سم کے بند یا غیر فعال اسکول نشتا دے خدا غش میرا ڈیرا کما دا
فوڈ بالکل منگ تیار کرے دے خدا فیکٹس اینڈ فیگر چکم دی دا غا. د 17 کې شایع شوی دی خدا مونږ د 16 راقص دی. ریپورت کې دا کم سکولونو د هر فعال ذکر شوی دی هغه اوس مکمل فعال دی ہاں بعض علاقے دا سی دی چکم 3% علاقہ دا سی وادے فٹا چکم جی کے خلق واپسی نہ دا شوے نو التا سکولون فحال نہ دی علاقہ چ فحال نہیں نو سکولم فحال نشی چے دے وغیر پر بیا مون انتظام کڑے دے گورنر سب ڈائریکٹیوز دی ہدایت دی چکم جی کے متاثرین واپسی نہیں شوی نو متبادل لرننگ سکولم ز قائم کڑی دی کیمپونو کم قائم کڑی دی اغه مشومان چکم دی اغه تا بریج کورسز مون ور کوي کا سپوز یو مشوم پنزم کلاس کی وی اغه لاڑ وی دے سکول قضا شوی وی نو غیر پر مختلف کورسز مون ور تا کوي بریج کورسز
دفاٹا سیکرٹریٹ 2015 تعلیمی رپورٹ ترمخا د قبائلی او نیم قبائلی سیمو 15095 سکولوں کے یہ عذر شپک در سکولوں بند او غیر فعال وو خو د قبائلی سیمو د ماشومان لپار تعلیم سمر ضروری دے او ددی سیمی ماشومان د تعلیم کمی سنگاپور کی دیشی پدی لڑکے د تعلیم پر اڑ کارکون کے ادارے الف اعلان یو چاروا کی عمر اور رگزئی مشال ریڈیو سر خبر کی ہوئل چھ دبد ہم نے لوج یوش مر سکولوں تباشی ودی خو اس با حکومت د کڈوالو تک سرسم تعلیمی ادارے پلومری ترجیحاتو کی راوستلوی
دا مسلمان کچرتا تعلیم افتشی او داروزی پخپلو علاقو کی نو التب خوشالیم راشی التب امنم راشی التب یو کتا ہر سمرا اپریشن پا دی علاقے بادے ہوگی کتا سو ہر سمرا مطلب چی زور زبرستی ہوگی خوچے کرا پری تاسو دی تعلیم تا ترجیح نوی ورکڑی نو دا سسٹم دا علاقہ دا بدا سے ہم پتیارو کے پراتوی لکے سنگ نمی مکور
دے تعلیمی چارو کارپوہان وائی چیو خواب فاٹا کے اتا 55% ماشومان دا تعلیم نہ محروم دی او بلخوا پا گن شمیر کے دا سکولون بندے دل او غیر فعال کے دل دا قبائلی سمو دا ماشومان مانو مستقبل لپارا سوالیہ نخدا رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
از مشغله مشال ریډیو څخه اوریدو بل تعلیمي راپور پر لور زو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ادا کوي چې دوی په صوبای کې د تعلیم او صحت محکمو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره نوي قوانين جوړ کړی دي خو په هان او شنن کې بیا وایي چې د دوه قوانینو د عملي کولو لپاره یو اوږدمهاله تګلار او کړنلار ضروری ده پر دې موضوع تیر ورځ په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته یو دستور جوړ شوی و چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبريال خالد خان راکوي
دا قانون سازے او هغه باندې عمل کول په موضوع جوړ دغه دستور کې ګډونوالو په خیبر پښتونخوا حکومت غا وکړو چې دا تعلیم عام کولو او بیا په خصوصي توګه د معیاري تعلیم د پاره جوړ قوانين عملي کولو د پاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی او باید چې د دې د پاره یو اوږدمهاله تګلارې جوړ کړی شي دا پی خبر په یو ځای هوټل کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته جوړ دغه دستور کې د صوبایي سملی غړو د مدني ټولنو استادو او د تعلیم پوهانو ګډون کړو دوی وویل چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تعلیم د زنانو د حقوق او د ټولنې نورو اړخونو په اړه قانون سازي کیږي خو بیا د حکومت لاړه دا قوانین باندې هیڅ عمل نکېږي دا قومي وطن پاټه خزینه غړي او پخوانے د تعلیم وزیر معراج همایون اوائل موجودہ حکومت په صوبہ کې تعلیمی ایمرجنسی لګولې ده خو د دې عملی کول د پاره هیڅ پالیسی یا تګلارا نه د جوړ کړې
څنګه فلسفي سره چې موږ سره جوړول غواړو د ماشومان نه اوس مختلف سکولز دي د فلسفي کنه کته اقبال والے وای نیشنلست زیات والے ویډیو والے وای هغه چې نه هغه میتس او هغه ډیر ماډرن شانت هغه کړې مونٹیسری چوان هغه وچ سکول شډ بی لایک هوم د کور په شانتي هغه ماحول دی جوړ سو مونږ سه دی مونږه پاکستانی سکول یاد په خور والے سکول کی پی والے سکول
دا شان دا الف اعلان دا پروژې صوبایي کوارډینیټر دا عمر اورغزه پوینا صوبایي سملی کې ماشومان او ته ابتدایي تعلیم لازمی ګرځول او قانون خو منظور شوی دی خو بیا حکومت په دا قانون کې دا سزا او جزا کونو باندې هیڅ عمل نه کړی
یو خو په کار د چې کوم زمونږ ډپارټمنټ دا هغه پروموشن اف ساينس لپاره یو خو فند الوکیټ کی او بر ټیچر ته د کوالټی ټریننګ ورکړل شي او بل داسې پروګرامونه د انټروډوس کړل شي چې هغه سره مشومانو ذہن مطلب چې وی ہیو ٹیلنٹ مو سره ٹیلنٹ شته خو مشومانو ته هغه اویرنس نشته چې کوالټی ایجوکیشن امپروو کی
هو بیا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی صلاحکار ډاکټر امجد اوایل د دوی حکومت په صوبه کې سلويخ زرا نوي استادان د قابلیت په بنیاد برتی کړی دي او د سکول استادانو ته تربیه او روزنه هم ورکړی دي
45 لاکھ سٹوڈنٹ سرکاری سکول میں سبق ہوئی
داغین علاوہ تقریبا 28,000 سکول ندی زمون سرا او اغا 28,000 سکول نتا اس پر چ کلر پی ٹی آئی گورنمنٹ راغه جوړ شو نو پاغي کی د 36,000 اساتیزه کمه او د ټول نوول خدا او چ داغه د پرمو پالیسی جوړ کلا ایجوکیشن پالیسی
دا دغه دستوري ګډونوالو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت باندې نیوکه وکړي چې دوی په صوبه کې د یو شان تعلیم یا د یکسا نظام تعلیم د پاره اعلان کړی دی خو د دې عملی کولو د پاره لا تر اوسه پورې هیڅ قانون یا پالیسی نه د جوړ کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ شغل مشال ریډیو څخه اوري چې د ریډیو ترڅنګ تاسو ټول خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای سی چې پته د مشال ریډیو ډاٹ کام. نن د خیبر پښتونخوا په هریپور جیل کې د مردان عبدالول خان په هنتم د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې یو بل اوریدنه کیږي. د هغه پلار محمد اقبال وایي څلور ملزمان لا هم نه دي نیول شوي. نوموړي هم دا راز وویل چې مجرمان ته باید سزا ورکړل سي تر څو به راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه سي. له محمد اقبال سره زموږ همکار بشیر ګواش مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تر اوسه له سوي کاروایي مطمئنه دی او که نه.
دیکھ کے چکم دن ادا یوش پہ تو کسان دی پدی کے چکم دن وہ 557 نسلی شوی دی سالور چکم دن نہ پوئی گو چدا سبب دے چ حکومت نشی نسلے جگہ چدا گے خودیر وقت تو شو مطلب دارے نو اگا پکار دے چ گورنمنٹ اگا چ دن لاس پہ واچئی اوی نسی او پدی کے چکم دن شامل کی جی. دا دا مشال خان کیس چکم دن دے کے اوش گواہان اوشو جی او دو مجسٹریٹان چا غی سرے کم اعتراپی جرم کڑو نو آغا ہم شوی دی جی نو عدالت کی خوچ سر وان دی ازیر صورت حال دا سی بے چی دا غی نخو جی یو مطمئن یو مطلب دالا اس مخ کے بکاتی شی بیا جی نو
مخ کے دا خبر ہم موشولا چی کی در شی جرگی دلار دا مسئلہ حل چی تاسی چنگ غواری چی دا کسا چنگ فیصل
نو مونگا خدا وو چی یاری جی دا عدالت دلاری را کارو شی او دا انصاب چی کم دنو اوشی مطلب داره ابا کایا دا جرگی خو چی کم دنو دا سی اسوک چی جرگی جوڑای نو اغا دی اول دا مشال خان چی کم دنو ویڈیو گوری بل دی که ما دا خبره کردی و چی یارا زی چی کم دنو زما زی چی کم دنو واپس نرازی ما خو چی کم خبره کردی دن ما دیو سوچو دو پیکر دو پارا کردی دن چه دا پا دی وطن که روزانه دا کار ده چه کل یو یونورسیتی کی مری کل بل کالج کی مری اخیر دا به ترکم پوری مری نو لحاظ ما یا آواز اوچت که انو دا جنگ خوجی دا تیارو دا رنا پا میانس که جنگ ده انو مثال پا طور بانده مونگا خود دا بیانیه چه کم را روانه دا یا کم چه کم دا ذهنیت جور شوه ده مونگا او چه را دی که چه کم دن تبدیلی رایشی په دې نصاب کې تبدیلی راشي ولې تش زهر ماشومانو ته چې کوم دنو خیو هغه ټولو میندو پلارانو ته هم دا اپیل کوم چې په دې کې چې کوم دنو ما سره مرسته وکړي ځکه چې زه کوم جنګ کوم نو دا ګوري چې زه ستاسو لپاره کوم او په دې کې سستي ونه کړي چې آواز ما سره چې کوم دنو یو کړي
پخوا وختونو کې چې داسې کیسونه دي هغه چې چا په ګلاس درلود هغې ته سزاوې نه دي ورکړل شوي یا کمې سزاګانې ورکړل شوي دي ستاسو څه توقع شته دی چې دې کیس کې به سزاوې پوره ورکړل شي او تاسو ته به انصاف ملاو شي؟
نو دې کې خو چې کوم دن چې څو پورې زمونږ د ملک یا د دې سیستم دا تاریخ ولولي سړی یا مونږ ته ګورو نو چېرې داسې خو شوي نه دي مطلب دا دی خو لیکن اس د دې کیس په حواله باندې چې دې نو تاسو کو ګورئ نو دې ته په دې ټوله دنیا کې ډېر لوی شهرت حاصل شوی دی او دې ته چې کوم دن په دې پاکستان کې هم د خلکو نظر دی او د دنیا وته هم نظر دی نو په کار دا دی چې مونږ دا وو چې په لومړي ځل باندې چې کوم دن انصاف وشي او دغه خلک سزا ته ورسولی شي او بیا د دې په شا چې کوم قوتونه دي چې هغه یعنی د دې عداوت وجه ده چې پاغه وجه ولوم لاس واچایو ان زمو خو مطالبه دار مونږ خو خپل ځان باندې د خپل موقف نه نروستو کیږو که مثال عدالت کې کیس وګټو که بایلو خو مونږ به چې کوم دن دا جد و جهد جاری ساتو.
د عبدالول خان پوهنتون مردان کې د وژل سوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال وو چې د خپل زوی د مقدمې د اورېدنې په اړه زموږ د خبریال بشیر ګواش پوښتنې ځوابولې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریو. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
جمعیت علماء اسلام فضل الله منډلی د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو غونډه رابللې ده. دا خبره د یاد ګوند د قبایلی سیمو مشر مفتی عبدالشکور د سه شنبه په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نن د خبر پښتونخوا د هریپور زندان کې د مشال خان د مقدمې یو بل اوریدنه ترسره کیږي. د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال بیگ مشال رډي تویل چې د مشال خان په وجنه کې لاس لرون کې سلور ملزمان لا هم نه دي نیول سوي. هغه ویل تر اوسه چې په عدالت کې سر واندي دوی ورڅخه مطمئن دي. د روس په پلازمینه ماسکو کې نن د شنګای سازمان د غړي هیوادونو هغه غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د محل په ماسکو کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د روسي ولسمشر د دفتر کریملین دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې امریکا یوازې داسې څرګندوي چې په عراق او شام کې د داعش پر ضد جګړه کوي. د روس د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې ادعا وکړه چې د دوی په وینا د روس هوایی ملاتړ لرونکي شامي ځواکونو چې لکله د دارالزور صوبې په نیولو پیل کړی نو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد پخوا پرتله لږ بردون کړی دی. او د سپین حکومت نن د خپلې کابینې بیړنۍ غونډه کوي. دا لاغ وروسته ده چې د کیتالونیا بیلتون غوښتونکو مشرانو پر هغه څه لاسلیک وکړ کوم ته چې دوی د خپلواکۍ اعلامیه وایي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
د پاکستان انګلیسی ورځپاڼه ډان لیکي چې د ټاکنو د کمیشن لخوا جاری شوی د وټونو اچونکو په شمیره کې ډیر زیاتوالی د قبایلی سیمو د زنانو په شمیره کې راغلی. دا وخت په پاکستان کې 90 میلیونه رجسټر وټونه دي کوم چې څلور کاله وړاندې 84 میلیونه وو. د قبایلی سیمو د زنانو په شمیره کې 63% زیاتوالی راغلی کوم چې د نورو سیمو د شمیرې په پرتله تر ټولو زیات دی. ادارې زیاتوي چې په دومره لویه شمیره کې د قبایلي زنانو شناختي کارډونه جوړېدل دا ښایي چې څومره زنانه د رایې ورکولو یا خپل استازي ټاکلو د فیصلې نه بې برخې ساتل شوي وي. اوس باید پاکستان د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو مشران دې ته وهڅي چې هغوی خپل ځایي مشرانو له لارې دغه زنانه د ووټ او رایې په ارزښت پوه کړي. بلې دا چې کچرته په یو حلقه کې د زنانه ووټونو اچونکو شمیره له 10% کم وي باید هغه ټاکنې ناقانونه وګرځي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې په کوټه کې ترهګرې پیښې بیا بیا کیږي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې ترهګرې پر ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې پوره په پوره عمل نه کیږي. دا یو حقیقت دی چې ځینې بهرني قوتونه په بلوچستان کې د خاصې جنډې د سوري لاندې فرقیز جګړې ولغواړي. په دې هر څه قابو موندلو لپاره باید دینی عالمان خپل کردار ادا کړي. دا د صوبایي حکومت ذمہواری هم ده چې د ملزمانو د نیولو لپاره هر ګام پورته کړي او هزاره ټولنې ته تحفظ ورکړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه زر تر زره فیصله پکار ده. په ښکاره توګه داسې معلومیږي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او د قبایلي مشرانو زیاتره شمیره د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي. هدې پر ضد اوازونه هم راځي خو ډېر کم دي. که قبایلي سیمې د صوبې برخه شي نو دلته د بدلون پیل کېدی شي. که دا سیمه د قومي بهیر برخه جوړه شي دلته به صنعتي او زرعي پرمختیا او د سرمایه‌کارۍ عمل هم پیل شي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان سره پرپوله هم باید سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي شي چې داسې افغانستان سره تګ راتګ د قانون تر مخه شي. د قبایلي سیمو د حالت بدلولو سره د دواړو خواو تګ راتګ د هم هغه قانون لاندې پکار دی د کوم د سوري لاندې چې د نورو هیوادونو خلک پاکستان ته راځي. خو تر کومه چې پاک افغان پوله نوي محفوظ کړي شوی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول به هم څه ګټه ونه لري. نو باید دا هر څه په پام کې ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانه د تعلیم د نړیوال مبارزې ملال یوسفزی په اړه لیکنه کې وایي چې ملال د هغو ملیونونو جنکو لپاره د مبارزې یو علامت دی چې د مذهبي او کلتوري بندیزونو له کبله تعلیم نسی ترلاسه کولای. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي امریکا په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد زیات هوایي بریدونه ترسره کړي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي عملي کېدل شي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار علم ممند اورو.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د نوبل امن جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی عمر له 100 کلونو کم وو چې په خپل سیمه سواد کې یې په 2008 کال د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کړ. په 2009 کال کې چې کلا د سواد ځینې برخه د طالبانو په کنټرول کې وه او جنکۍ سکولون ته نه پرېښودې، نو په هغه وخت کې ملاله یوسفزی یو تغییر وکړ چې موضوع یې وه طالبان څنګه له ما د تعلیم بنیادي حق اخلي. همداراز کله چې طالبانو په 2009 کال په سواد کې د جنکو ټول سکولونه بند کړل، نو ملال یوسفزی د بی بی سی لپاره په خپل سیمه کې د جنکو پر تعلیمي ستونزو او له دې سره په نورو اړوند موضوعاتو لیکل پیل کړل. همداراز د 2012 کال د اکتوبر په 9 ملال یوسفزی په بس کې له سکوله کورته پر لار وه چې طالبانو په ډزو سخت جوبل کړه او نوموړي ډیره په مشکل سره له مرګه وژغورل شوه او په برتانیا کې تر غټو علاجونو تیره شوه. خو ملالی په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره خپل کمپاین جاری وساته او د دې هلو ځلو په اعتراف کې نوموړي ته په 2014 کال کې د نوبل امن جایزه ورکړل شوه. ملال یوسفزی د هغو ملیونونو جنکو لپاره د مبارزې یو علامت دی چې د مذهبي او کلتوري بندیزونو له کبله تعلیم نشي ترلاسه کولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه دا وخت شاوخوا 130 ملیونه جنکۍ چې عمرونه یې د 18 کلونو ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د امریکا هوایی ځواک د کمانډانۍ شمیرو تر مخه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی په ستمبر میاشت کې په افغانستان کې پر طالبانو او داعش وسلوالې ډلې 125 بریدونه ترسره کړي دي. د ستمبر بریدونه د اګست له هغې 50% زیات دي او د کمانډانۍ په وینا چې دا بریدونه د ټرمپ د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې هدف یې په لا نوره فعاله توګه وسلوالې ډلې ځپل دي. د مرکزی کمانډانۍ په ریپورت کې ویل شوی چې په بریدونو کې د دې زیاتوالي مخه هغه ډلې په نخښه کول دي چې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کوي. هم په یاد ریپورت کې ویل شوی چې په ستمبر میاشت کې د عراق او شام دننه د داعش پر ضد 3550 بمونه کارول شوی، کوم چې د اګست هغې 5015 پرتله کم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې تیر ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د کمیټې همدارنګ د جورجیا، مالدووا او اوکران په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغ غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 14 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپایي ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپایي ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګن زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکراین هغه هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګه وړاندیز کړی چې د اوکراین، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګه په اوکراین کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکراین څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسملاندې کړو او له هماغه وخت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکرين د حکومتي ځواکونو بلتون غوښتونکو ترمن جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وشل شوی. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټي پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپای ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د ایران یو پخوانی سفارتکار سید حسین موسوی د رويټرز خبري اجنس لپاره په مقاله کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ایران سره د شو اړیکو او په سیمه کې د قراري لپاره ځینې مشورې ورکړې دي. راځي چې له شاهین بنری څخه د دغه لیکنې مهم ټکي واورو.
د ایران پخوانی سفارتکار سید حسین موسوی لیکي چې تر لسیزو د ایران او امریکا ترمنځ ځینې بنیادی غلط فهمي دي. کچری ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا او ایران نسلونه پر راتلونکي کې د دغه بې قراری او په یو بل د بې باورۍ نه خوندي وساتي، نو باید د ایران په اړه د پالیسۍ جوړولو نه وړاندې د خبرو ته پام وکړي. وړومبې خدا چې باید امریکایي چارواکي د داسې سرګندونو نه ډډه وکړي چې ورسره د ایران سپکاوی کیږي او یا پکې ایران ته دړکې ورکول کیږي. ایرانی ولس په خپل زرګونه کاله زوړ تاریخ ویاړ کوي او د نورو هیوادونو سره خپل منځي احترام د بهرنیو چارو یو مهمه برخه ګڼي. دویمه دا چې د امریکا لخوا د حکومتونو د بدلون پالیسی یو ګټوره پالیسی نه ده او اکثر ځان ته په خپل ماتې ورکوي. د ایران او امریکا ترمنځ د بې باورۍ تر ټولو لوی وجه دا ده چې تر لسیزو د ایران په اړه د امریکا پالیسی دا پاتې شوې ده چې دغلته حکومتونه بدل کړي. دریم دا چې د کال 1953 راهیسی کله چې د امریکا په مشرۍ کودتا د خلکو پر رایو غوره شوی وزیر اعظم محمد مصدق لواک لری کو، نو له هغه وخته ایرانیان په خپل هیواد کې د امریکا مداخلت نه مني. لدی کبله د ایران او امریکا ترمنځ چې هر لوزنامه کیږي باید دغه خبره په پام کې ونیول شي. سلورمه دا چې د ټرمپ انتظامیه باید دا حقیقت اومني چې ایران یو لوی هیواد دی، ډېری قدرتي وسیلې لري او خلک یې تعلیم یافته دي. له دې کبله ایران په سیمه کې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې هم لري. د دې لپاره باید د شپږو خلیجي ملکونو، عراق او ایران ترمنځ د سیمه ییز امنیت لپاره یو نظام مخې ته راوړل شي. او پنځمه دا چې د ایران په اړه یو وخت د فشار او ډیپلوماسۍ هلې ځلې ګټه نشي راوړي. په عین حال کې چې کله ولسمشر ترامپ ایران د مذاکراتو میز ته د راوسترو لپاره په ایران فشار اچي، ایرانی سفارتکار په دې بوختي چې هغه ته هم د غشان ځواب وایي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
زموږ غلم مشال رادیو څخه او ریچ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. نن ماسکو د افغانستان په اړه د شنګای هم سازمان د تماس ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به په شنګای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع پر بحث سربیره د شنګای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې پر بیلابیلو اړخونو هم خبرې وکړي. اجمل اند په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس ته ډلې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی. خغلی کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو ته پرسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څوینو مولوی په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په ریپورټونو کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دی. د روسیې ټرټس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر وسني وضعیت خبرې کړې او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاین لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب لا ترهګرۍ سره مبارزه د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوع دی.
قرار
نشست گروه تماس سازمان همکاری د افغانستان پاستازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستيال په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناستې د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
جمهوریت
اسلامي افغانستان او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخرو وتر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسني وضعیت بحث بللې چې په وینای په کې به افغانستان کې د کړکیش د پایت رسیدو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس تو ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې و. خپل چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنټیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پاکستان کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډله دې بیرته خپل غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهارشنبه د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندستان چې تازه د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سولې او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونه ورده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري نیوز ویک مجله لیکي چې ملال یوسف زی په تیرو 15 کلونو کې ډېرې لاستراوړین لرلې دي. نو موړې ملال فند خیریه اداره جوړ کړه، په ورسته پاتې هیوادونو کې د جنکو د تعلیم په اړه کار پیل کړ، په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره لکارکونکو ډلو سره مرستې کړي او د یو شمیر نورو جایزو ترڅنګ نوبل سولې جایزه هم ګټلې ده. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجله نیوز ویک ته نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پاړه لیکي چې 15 کاله مخکې یو نقاب پوش وسلوال په ملالی هغه وخت برید وکړو چې د سکول نه کور ته روانه وه. په دغه برید کې د تعلیم مبارزه ملاله په سر وویشتل شوه او بیا برید کوونکو وسلوالو طالبانو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته وویل چې دا به د هغو خلکو لپاره یو سبق وي څوک چې د دوی مخالفت کوي. خو د مجلې په خبره ملګرو ملتونو ته بیا په خپله وینا کې ملالی وویل چې د ترهګرو دا خیال و چې دې برید سره به زموږ د هیلو او ارمانونو مخه ونیسي. خو زما په ژوند کې بغیر د دې نه بل هیڅ بدلون نه دی راغلی چې ناامیدي، ویره او کمزوري مړه شوه او د هغې پر ځای حوصله، طاقت او زور وزېږېده. او زیاته یې کړه، زه هم هغه ملالیم، زما امیدونه، ارمانونه او خوبونه هم هغه دي کوم چې مخکې وو. مجله زیاتوي چې د 2012 کال د اکتوبر په 9 نیټه هغه ځکه په نخښه کړل شو چې په سواد کې د ځایي طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز مخالفت کولو. خو د دې برید نه پس هغه د تعلیم په اړه خپل مبارزه نور هم پراخه کړه او په تیرو 15 کالو کې په نړۍ کې د 130 میلیونو هغو جنکو لپاره چې تعلیمي زده کړې نه کوي چندې راجمع کړې. د مجلې په خبره ملالی یوسفزی او د هغې پلار ریاودین یوسفزی د ملالی فند په نوم د قومي خیریه ادارې بنیاد اخی دی، د هغې په ویبپاڼه دا پیغام لیکل شوی چې تنظیم یې د یوې داسې نړۍ لپاره کار کوي چرته چې بغیر د سویرې هر جنۍ زده کړې او رهنمایي کولی شي. د مجلې په خبره دا مهال ملالی فند خپل توجه افریقایي هیواد نایجیریا او شامی کډوالو ته اړولې ده. د مجلې په خبره یادې ادارې په 2013 کال کې هغه یو پاکستانی تنظیم سره ډومبای مرستې وکړې چې سلویخ جنکو ته تعلیمي زده کړې ورکوي. مجله د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په حواله زیاتوي چې دغه مرستې د زده کوونکو جنکو سره د مالی وظیفو، د سکول د جامو او تعلیمي سامان لپاره کارول کیږي. ورته ادارو سره ملالی د 1 میلیون ډالرو زیاتې مرستې هم کړې دي. د مجلې په خبره ملالې په 2014 کال کې د یو هندي فعال کیلاش ستیارتی سره په ګډه د نوبل انعام جایزه وګټله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او سې او ځل بیا راځو د سوهیلی وزیرستان پر لور. په دا ورستوي کې د سوهیلی وزیرستان د زنغوزو تاجرانو او دوکاندارانو د حکومت د هغه پریکړې پر ضد سخت خبرګون څرګند کړ چې تر مخه دوی خپل زنغوزي ملکی منډیانو ته لوړلو وړاندې هلته جوړ زراعتي پارک ته وروړي. تر هغه وروسته د تیر دوشنبه په ورځ په وانا کې د سیمې تاجرانو له پټکل نظامي او ملیشي ځواک سره جرګه وکړه. دا چې ځایي تاجران او دوکانداران اوس صدریز لري سلام مسعود له ځینو سره خبرې کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
شاکر مسعود مونوم د جنوبی وزیرستان سره می تعلق ته امام مسله بنزلا سره شل ریزه نه راونه وا په زنغوزی باندې چلغوزا چې کیم دی دا چلغوزا چې کیم دو د جنوبی وزیرستان او د شمالي وزیرستان په مختلفه په ډیره حصے شي کیږي او د افغانستان نه ډیره چلغوزا رودری می چې اه د پاکستان په لور درمي واته هنده د ډیر جنگلی نه دی دا ته ارمی چې کیم دو د ایغي او د پولیټیکل انتظامیا په اګریکلچر پارک شه دغه مختلفه سبزه د پوره د میوه د پوره دغه پروګرامینه راون کړی دی ګودامینه جوړوي دی کینه جوړوي خو فلحال دغه د چلغوزی پورا چکیم طریقہ کار کړه چې واته صفه کیږي نو اغنه بادو خرتیج په دابنه د وزیر کوم تحفظات وی چې میجا زنغوزی چې کیم دی د میج دغه اگری پارک ته نوري
ایمنم فاروق مسعود زه د اچ ٹی وی سره چار کوم کله ها د حکومت یا نور چکیم سکیورټی فورس ولت صد ډیولپمنټل چار کوي نو د علاقې چې کیم خلک ته اغنه دغه په حواله سره اغه نو خلی رائے نو خلی چې دا سره جوړول په شر دی او داسې پالیسی چې وی اغه د نه جوړ نو تش وشای چیر د خلک په پوی کو چې دغه څه فائدہ د څه نقصان
سعود مسعود منوم دا تاجرگا چه کی ماوشو دا سن غوزے باراشے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او ایف سی کیم کمانڈنٹ و ورتا میش موجود وی دخشے وزیر کوم رو غلای و دا کاروباریون رو غلی وی کی مزن غوزے ولاوی پولیٹیکل چه کیم خبره وکړل یا کمانڈنٹ وکړل ایف سی ولا اخ دا ویلل چې ایچ رکا وټی نه نشتا دای دا کیم خبره کیږي چې بندیز دای دا گاڑی نشی تلای دا سی ایچ ټایپ غا نشتا دای د اتلای شي په هر شار شه دا خپل سن غوزی خرچا ولای شي خو ایوا ډالا موجوده و چې سن غوزے کاروباریون وی واتا اغه دا شاینا نکړل تسلیم آ چکشول واتای خبرې ورکړلې د جیرګېنا مراور لوړل انتظامیا کوشش وکړه چې روتامی کو خو هغه تحفظات لارل آ لوړل خو بارال آ روتلین کې ورېج شو وس پتا لګي چې ودارا د خبرې نه چې جوړی شي آیا د ګاډي رو وزي اوپن مارکیټ پینډه ملتان لاهور ته یا دغي اګری پارک ته ګاډي ور درې می چې کیم پولیټیکل یو چې دا تو سټیم وته لګي دغه بادو ګدا ګاډي مخته نورې علاقې ته درې می کیزه
مونم ودود مسعود په دا جرګه شو خو مدام محسوس کړل چې کا سرکاري حکام دی یا پولیټیکل دی داغه ه یو خپل مقصد لري د نن په داغه شه دغه یو راس پټتای او کا کاروبار یون وکسي نو هغه ه داس لګیږي چې دغه ه خپل مقصد ای پکشه کا ایګری پارک جوړ شوای دی نو د ایګری ټکا جوړ چ دای لکا دغه اول چې میجا دادې عوام فائدې رسواله پورا جوړ کړای دی نو عوام مې فائدہ پداشه دو چې واته کیم ټکا دور دی نو کا دغه پورا مناسب ریټ واته په ایګری پارک شه مقرر شي نو دغه ته ضرورت ه نشته دی چې دغه کراچی لاهور لیا پندای تیغ ده صفای پوراوری
د سویلی وزیرستان د زنغوزو تاجران او دکانداران و چې د دغه وچ میوه د تجارت پاړی زموږ د خبريال سلاب مسعود خبري کړی وي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د اداري او حسابداري انسټیټیوټ لپاره د نوي دوه پوړي ځوادانی د جوړولو کار د افغانستان د حکومت له پرمختیاي بودیجې څخه د 30 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو. بلخوا په خوست کې د کرنی او ویټرنری انسټیټیوټ لپاره د جرمني په مرسته د 38 میلیون افغانۍ په لګښت د جوړسي ودانی او کرنیز تحقیقاتي فارم پرانستل شو. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل وړاندې کوي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په مرکز خرنه کې د اداره او حسابداري انسټیټیوټ لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د کې خودو په ځای کې مشال راډیو ته ویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به محصلانو ته د عملی او نظری زده کړو مناسب شرایط برابر شي. د پکتیکا والی زیاتوي د دې مسلکي انسټیټیوټ په جوړولو چې 3,000,000 افغانۍ لګښت کېږي، 4 کال په موده کې سرته ورسیږي.
دا شپړه سنفی دوه منزله تعمیر ده، ستاندر شکل جوړیږي. تر اوسه پورې زموږ د ادارې حسابداري انسټیټیوټ محصلینو ځانګړې ودانۍ نه لرله. د دې هیواد څنګه موږ په ارګون کې هم فعاله کړې ده. دا ودانۍ چې جوړه شي هغه تدریسي اسانتیاوې دوی ته برابرې شي. کوم شرایط چې د زده کړو دپاره دي په هغې کې یو شرط سم چاپېریال دی او ودانۍ ده، هغه به پوره شي.
الیاس وحدت ویل په نږدې راتلونکي کې افغان ولسمشر یاد ولایت ته رسمي سفر لري او په پکتیکا کې به د یو شمېر نویو پروژو د پیل اعلان وکړي.
هیله دا ده چې په دې نږدې راتلونکي کې جلالتما ولسمشر هم تشریف راوړي، هغې هم د ځان سره پروژې ساتلي دي چې پکتیکا والو ته اعلان کړي. انشاءالله سږ کال په پکتیکا کې د نورو کلونو په پرتله ډېر کار کېږي.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس کریم اتلوال وایي په دې هڅه کې دي تر څو د یاد پراخ ولایت د زونونو په مرکزونو کې هم دا ډول انسټیټیوټونه فعال کړي تر څو اطرافي ځوانانو ته د دوی په نږدې محلاتو کې د مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي.
دوی ته یو بل تعمیر هم جوړ شي چې موږ ځینې ولسوالۍ کسان راځي دلته باید لیلیا ولري چې هغه درس ووایي، او همدارنګه د موږ په دې برنامه کې په ولسوالۍ کې ډېر ضرورت لیدل کېږي چې باید په ولسوالۍ کې موږ ته په هره ولسوالۍ کې یا په زونونو د ولسوالۍ کې تعمیرونه جوړ.
بلخوا د پکتیکا په گاون خوست کې هم د کرنې او ویترنری انسټیټیوټ لپاره نوی دوه پوړیزه ودانۍ او د کرنې د برخې څېړنیز فارم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد ودانۍ چې د آلمان هیواد په مالي مرسته د 2,000,000 افغانۍ په ارزښت د 3 کلونو په موده کې جوړه شوې، د کرنې د برخې د زده کوونکو لپاره د نظری او عملی زده کړو ټولې اسانتیاوې لري. خوست والی حکم خان حبیبي د کرنې او ویترنری لپاره د نویو ودانۍ نوی جوړول د خوست په پوهنیز ډګر کې یو ښه پرمختګ بللی دی.
دا مشال ریډیو ده.